السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو په دې خبرونه کې ز منور شاستاسو قربایم نه کې پرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه لرو د کورنی او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي بدل ته هم اورو خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی نن په بنو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ګیسو سړکونو په ګډون د مختلفو پروژو پرانیسته کړي د پاکستان د کورونو چارو وزیر د ډونلډ ټرمپ د سرګندونو په جواب کې ویلي دي د ډاکټر شکیل افریدی د راتلونکو پریکړه بعد پاکستان حکومت او عدالتونه کوي او د شام لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په هواد کې د ډسبندې په موضوع د خبرو لپاره نن ماسکو ته سفر کوي دا خبرونو تفصیل نن په بنو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د چین او پاکستان اقتصادي کوریډور منسوبې نه بعد بنو خلکو ته ګټي ورسیږي وزیر اعظم نواز شریف نن د بنو د یو ورځني سفر پر مهال د بنو 15 یونین کونسل ته د ګیس ورکولو د بنو ایرپورټ د توسی په لکه مروت کې د یونیورسيټي او پاسپورت دفتر د بنو اکنامیک اینڈ انډستریال زون او سړکونو په ګډون د یوش میر منسوبو پرانستا وکړه په دغه موقع وزیر اعظم نواز شریف ویل ستاسو محرومیانو ختمول لپاره موږ هم ستاسو په سیمه کې دا مهال موجود یو د چین پاکستان اقتصادي کوریډور منسوبې به انشاءالله پر دې سیمه ډېر مثبته اثرات راسي دا وزیر اعظم نواز شریف په دغه موقع د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد یو مشر نثار علي خان مشال ریډیو ته ویل چې نواز شریف د بنو دورې پر مهال د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزو په اړه ایس اونویل چې لوجه د شمالي وزیرستان سیمې خلک ډیر خفه شوي دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د خیبر پختونخوا د حکومت لپاره به حرکتسمه اقدام وکړي تر ورس په پیښور کې د صوبایي سمله د پارلماني مشرانو غونډې نه پس پرویز خټک زیاده کړه کچرته دا ظلم مرکزی حکومت دوی ته د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه سمه یقین دهانی ورنکړه نو دوی د صوبې د حق ترلاسه کول لپاره هرڅه کولی شي
پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس ہوا
د پارلیمانی مشرانو په غونډه کې په چین پاکستان اقتصادي راهداري بحث تر سره شو مشترکه پیښله داده چې زمونږ ټول پارلیمانی مشران به د احسن اقبال او نواز شریف سره ملاقات کوي کچرته زمونږ صوبې ته هغه سہولتونه نه ورکول کیږي کوم چې د کوریډور په مشرقي لارې ورکول کیږي نو بیا به زمونږ ټول غوندونه په شریکه یو ګام پورته کوي
بلخوام پرین په وزیر الهاوس په خبر کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د تکنیکی ماهرینو په وغونډه کې د مغربي لارې د اهمیت په اړه یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړل شو د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي د ډاکټر شکیل افریدی د راتلونکو پریکړه بعد پاکستان حکومت او عدالتونه کوي نن د مشال ریډیو خبريال د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس اي پي پي په حواله وای چې پرون چودري نثار علي خان د امریکا د ولسمشر پر راتلونکو ټاکنو کې د ریپابلیکن ګوند مخکخ کاندید ډونلډ ترامپ ته سرګندونو په جواب کې ویلي دي ک ډونلډ ترامپ د امریکا صدر هم ټاکل شي نو د ډاکټر شکیل افریدی د راتلونکو فیصله نشي کولای د لاغرست د چتیرونه خغلی ترامپ د امریکا یو ویژن فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلی وو چې کاغه ولسمشر منتخب شو نو په دوه منټو کې با ډاکټر شکیل افریدی له پاکستانی زندانه را خوشی کړی د پاکستان حکومت اپوزیشن ګوندونه د پاناما اسنادو د پلټنو پړه په غونډه کې د وزیر اعظم نواز شریف د مستعفی کېدو په خبره رسانه شول تیر مازیګر په اسلام آباد کې د پاناما اسنادو د پلټنو پړه د اپوزیشن ګوندونو یو غونډه وشوه د غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند غړي قمر زمان کایره رسنو ته ویل چې په دې غونډه کې اواز یې په دې خبره اتفاق وشو چې باید په پاناما اسنادو کې راغلي د ټولو کسانو احتساب دی وکړل شي او د دې کار پیل دی د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ نه وشي الته د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ په دې رسته یو کې ویلی وو چې هیڅ غیر قانوني کاري نه دی کړی په پاکستان کې د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو وای په هواد کې خبريالان ډېر په سختو حالاتو کې خپل کار کوي. نن د رایې ازادې نړیوالې ورځې په مناسبت سره د خبريالانو ټولنې یا فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر امین یوسف مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې اوس میډیا ته د بیان ازادي نه ده ترلاسه. الته افغان ولسمشر وای ټولې دولتي ادارې باید له خبريالانو سره د سیړنیزو راپورونو په چمتو کولو کې لازمه همکاري وکړي. د ارګ څخه نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اشرف غني د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دي حکومت یې د بیان ازادۍ ته ژمن دی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نن ماسکو ته سفر کوي. نوموړی به په شام کې اوسل بیا د امن بهیر ډزبدنې لپاره د نورو ګامونو پورته کولو هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو د استازي سټیفن دی مستورا به د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ویني او د شام په نارامه سیمو کې د ډزبندې د غزولو په ګډون به د هېواد د شخړې ختمولو لپاره به د نړیوالې ټولنې په لانورو هڅو خبري وکړي. رپورټونه وایي چې ماسکو د شام حکومت او د مختلفو مخالفه ډلو له استازو سره په دوامداره توګه رابطې ساتلې. د اپریل په 20مه د تیرې میاشتې د خبرو پړاو بې د کومو غټو نتیجو پای ته ورسېدو او د هغې وروسته د شام په لوی ښار حلب کې په جګړه کې شدت راغلی دی. او اخیری خبر دا چې د آذربایجان کېدی خبريالې خدیجه اسماعیلو تبا نن د ملګرو ملتونو د بیان ازادۍ جایزه ورکول کیږي. نوموړې تبا دا جایزه په سختو حالاتو کې د بیان ازادۍ لپاره د کار کولو په بدل کې ورکول کیږي. د ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټي خبرياله خدیجه اسماعیلو 13 میاشت د 2018 کال د یونیسکو ګیلرمو کانو د بیان ازادۍ نړیوالې جایزې لپاره منتخب شوه. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ او 50 پیسې خستل کیږي او 105 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ او 50 پیسې او 104 روپۍ 13 پیسې. یو پاوند 252 روپۍ او 50 پیسې او 153 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 15 شپېته پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور کې وریاځي خوري وي او په بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 شو کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د دې سات خبرونه د کرنسي وبي او د موسم حال واوري د په روانه کړي کې بعد غو ریپورتونه واوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بنو د دورې پر مهال د دغه سیمې لپاره یو شمېر لوی منسوبې اعلان کړې. خود شمالي وزیرستان کډوال وای د دوی لپاره هیڅ ونه کړل. هلته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروز خټک یو وار بیا ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې یو مرکزی حکومت غوښتنې ونه منلې نو انتهایی ګامونه به پورته کوي. خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمن سوای
یو فورم جوړ دا کمیټیانه جوړې دي فیډرل لیول باندې مجدا وایو چې په اخبار باندې د خپل تحفظات اظهار وشي او بیا د صوبې حکومت حق جوړېږي چې هغه اطمینان دوی ته ملو شي.
د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نسالي خان ویلي د ډاکټر شکیل افریدی په حواله امریکا د پاکستان په خپلواکۍ کې لاسوهنه نشي کولی. او په سواد کې وکیلان وای په عدالتونو کې د ججانو د کمی له وجې مقدمې په مسلسله توګه ځنډیږي.
او دا یو حقیقت دی چې د ججانو کمی د وجې نه وکیلان عام خلک لټیګنټس د ټولو ته انتهایی تکلیف ته.
یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته د نن ورځې د نه ساعته خبرونو اخیری خبری غړې وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاري په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د بنو دوره وکړه. ولته د یو شمیر لوی منصوبو اعلان وکړ. د په بنو کې په لسګونو زره د شمالي وزیرستان نه به کورشوي خلک هم میشتي. اغي بیا ګیله کړی دا چې د دوی لپاره یې په دغه اعلاناتو کې هیڅ ونه کړل. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر د دغه دورې تفصیل راکوي.
نواز شریف چې کومه منصوبې اعلان کړې هغه چې په ټوله نوران دي دا وا چې بنو د لپاره د 15 یونین کونسلو د لپاره د ګیس چې کوم نېچرل ګیس ته سوې ګیس داغه پرانسته وکړه استتا یو کړه په جلسګا کې دنن او اعلان یې وکړو. دنه علاوه د بنو ایرپورټ چې کوم په خوانی جوړ شوی دی ورکوټ ایرپورټ وو د ډیرو کالونو نه بند وو، هغه د انټرنیشنل یعنی بین الاقوامي وګرځولو داغه استتا یې هم وکړه او داغه اعلان یې هم وکړو. چې مرود د پاره وزیر اعظم نواز شریف د ځانته پانتون یا یونیورسيټي او ورسره د پاسپورت یو دفتر هم چې کوم دی اعلان وکړو. بنو نه ډومیل ډومیل نه کړپا بنو نا گانڈی پورے او گانڈی نا ترڈیا خانہ پورے انڈس ہائی وے داغے اعلان یہ ہم وکڑو. شمالی وزیرستان چې کم کډوال دی مشران او ځوانان دا هم جلسہ ترا غلی او ډیر پزربو خلق وو. نو او چې کم اکرم خان وزیر الله کما سپتنامه وړاندې کړن نو پاغه کې مشران او د شمالی وزیرستان ځوانانو دا وویل چې د دوی تش ذکر هم پدې کې نو سره دا چې شمالی وزیرستان کډوال پکې یاد هم نکړل. نو په دې باندې شمالي وزیرستان ځوانانو او مشرانو چې کوم دي افغان ظاهر کړو او دوی دا وویل چې دوی سره چې کوم دي دوکا وشوه او دغه شان دوکا د دوی سره په بیا بیا باندې کیږي. چې شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم یوتا وزیرستان احتجاج هم وکړو او ګونه او ګونه ری هم ولګو.
د بنونا د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راته د دغه اخار د نن ورځې د وزیر اعظم د دورې حال راکوه. بلخوا 13 ورځ په پیښور کې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی د پارلماني ګوندونو مشرانو غونډه شوې ده چې پکې د چین نه پاکستان ته د اقتصادي راهداري د منسوبې په اړه په موضوع باندې خبري شوې دي. په دغه موخه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل دي چې ک مرکزی حکومت یې غوښتنې نه مني نو دوی به انتهایی ګامونه پورته کوي. خو بیا په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو ویل دي چې صوبایي حکومت ته دغه معاملې په سنجیدګۍ سره حل کول پکار دي. تفصیل د غلام غوث رپورت کې اورو.
وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې کچيري د ځل هم مرکزی حکومت د مغربي لاري په لړ کې دوی له سم یقین دهاني ور نه کړه نو دوی د صوبې د حق تر لاسه کولو لپاره تر هر حد پوري تلی شي.
پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس ہوا.
د پارلیمانی مشرانو په غونډه کې په چین پاکستان اقتصادي راهداري بحث ترسره شو. مشترکه پیښه دا ده چې زمونږ ټول پارلیمانی مشران به د احسن اقبال او نواز شریف سره ملاقات کوي. ما چې لدې وړاندې کوم خط مرکز ته لیکلی وو نو مونږ له سم جواب نه راکړی شوی. اوس به مونږ بیا له مرکزه لیکلی جواب غواړو چې مرکز سه هم جمعنی کوي هغه به زبانی نه وي. کچرته زمونږ صوبې ته هغه سہولتونه نه ورکول کیږي کوم چې د کوریډور په مشرقي لاره ورکول کیږي نو بیا به زمونږ ټول غوندونه په شریکه یو ګام پورته کوي او د صوبې د حق تر لاسه کولو لپاره مونږ هر حد پوري تلی شو.
کیونکه هماره صوبې کا حق ہے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں.
خود اپوزیشن ددی مشر مولانا لطف الرحمن چې د جمعیت علماء اسلام په سره تعلق لري وای په کار د صوبایي حکومت د احتجاجونو او انتهایی ګام پورته کولو په ځای له وفاقي حکومت سره سنجیده مجلس وکړي.
د صوبې مفادات هم انګلستان په سنجیدګي سره کول پکار.
یو فورم جوړ دا کمیټیاں جوړې دي فدرل لیول باندې مجدا وایو چې په فورم باندې د خپل تحفظات اظهار وشي او بیا د صوبې کوم حق جوړېږي چې هغه اطمینان.
د کریډور په اخلا د پارلماني مشرانو د غونډې رسټو د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ویل
جس طرح هماري وزیر اعلی صاحب کہتے ہیں
سرنګ چی وزیر اعلی صاحب وای زمون سره په کریډور کې دوکه شوی دا او زه مطمئن نه یم. نو خدای مکا کچيري خبره احتجاجونو ترسي نو پکاردا بیا عمران خان مولانا فضل الرحمن اسپندیار ولی خان زرداری صاحب د مسلم لیگ نون صوبائی مشران او آفتاب احمد خان شیرپا پرنګ د مرکزی مشرانو د سور اعلان دی دغه احتجاجونه تر سره شي او د دې مشرانو د یوځی کولو لپاره په الحال ټولو غوندونو ذمہواری منلی ده.
احتجاج تمام لیډرشپ کی سربراہی میں ہم شروع کریں گے ان شاء اللہ.
هم د چین پاکستان اقتصادی رهداری په لړ کې 13 ورځ په وزیر اعلی هاوس پیښور کې یو بل غونډه هم تر سره شو او مرکز ته د مغربي لاري د اهمیت په غوتکولو لپاره یو درې کسیزه کمیټه هم جوړ کړې شو چې پکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پښتونخوا د سټریټیجیک سپورت یونټ چیرمن صاحبزاده سعید او د اقتصادي خارګوټو د پرمختګ د کمپنۍ مشر غلام دستګیر شامل دي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال راډیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واورید. ورزو یو بل ریپورت ته د داخله چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان د امریکا ولسمشرۍ لپاره پر مخکش ریپبلیکن امیدوار ډونلډ ترامپ د ناپوه تور ولګو چې له سی ای سره په 2013 کال کې د اسامه بن لادن په لټون کې د مرسته کوونکی بندي ډاکټر د خوشی کېدو غوښتنه کوي. ډونلډ ترامپ په دې ورسته یو کې فاکس نیوز نومي ټلویزیون ته ویل چې ولسمشر جوړ شي په 2 منټو کې به پاکستان نه ډاکټر شکیل خلاص کړي ځکه چې اسلام آباد د امریکا نه ډېر مرستې ترلاسه کوي. په دې حق لنور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله را کوي.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اي پي پي واي چې د ګل پورز د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د امریکا صدارتي امیدوار ډونلډ ترامپ د مرکې د خبرګون په توګه وویل چې شکیل افریده د پاکستان وګړې دي او د هغه د راتلونکو د پریکړې حق کوم بل څوک نه لري. د نوموړي وینا وا چې د شکیل افریده په معاملې هیڅ چاته د حق نه رسی چې په پاکستان حکومت حکم وچلوي. که ډونلډ ترامپ د امریکا صدر هم وټاکل شي نو د شکیل افریده د راتلونکو فیصله نشي کولای. د نوموړي د قسمت پریکړه ته پاکستان حکومت او عدالتونه کوي. په پاکستان کې کارپوهان وایي چې په اپټاباد کې د اسامه بن لادن د وجنی ورستو چې د کلنا حکومت شکیل افریدی گرفتار کړو نو د هغه وخت امریکا په پاکستان فشار اچوي چې نو موړې دي خوشی کړي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي چې شکیل افریدی نه خوشی کول لوجه امریکا د پاکستان لپاره خپل امداد هم کم کړي دي په کم چې پاکستان ته تشویش دي.
ډاکټر شکیل افریدی ته خبر ایجنسی پی افریدی ښکاله سزا ویل ورکړي. دا غی په سلاکی د پاکستان نا امریکای کوالیشن سپورت فند کې 33 ملیون ډالر تیونی ولې به پاکستان دا کیس ریویو کو او به په تاسو دریش کار سزا یو تور کړه. پاکستان ته چې کم اف 16 ملاویږي په 250 ملیون باندې هغه قیمت یو تا 200 ملیون ډالر کونو پاکستان ته خو مالی له حاصله د دغه وجنا یو نقصان رسیږي کې دې شي چې کلاس کال نور کم کونو به با سبو ته معاف کړه. خبره د خلکو نه لګبیر شي نو به کې دې شي چې شکیل افریدی وړاندې نه پری خو دې شي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای چې هر لږه موده ورستو امریکا د پاکستان په وړاندې د ډاکټر شکیل معاملې راپور تکړي او ترې غوښتنه کوي چې نو موړې دې خلاص کړي.
کله چې شکیل افریدی نیول شوی له امریکایان دا پوره کوشش کوي چې هغه په سناسه طریقه باندې خلاص کړي او ملک نه بار ورته زمينه مساعد کړي چې حل تکي ځوان کړي. امریکایان خپل ډاکټر شکیل سره په دې وجه کوي چې کفر وکا تر سره مرسته ونه کوي د مشکل نه غارو نو وسو نو کې دې شي بیا صرف پاکستان بلکہ ټول دنیا کې هم امریکایانو سره څوک په دې معاملو کې تعاون یې امرسته ونه کړی. دا د هغه لپاره یو بنیادی مسله جوړه شوې ده.
د ذکر دا چې د پاکستان یو عدالت شکیل افریدی ته د درویشت کالو قید سزا اورولې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
ډاکټر شکیل افریدی څوک دی؟ په 2011 کال د مئی په دویمه نیټه امریکایي ځانګړي ځواکونو په ایبټ آباد کې د القاعده په خوانې مشر اسامه بن لادن وواجه په ډاکټر شکیل افریدی تور دی چې د اسامه بن لادن په لټون کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اس سره مرسته کړې ده. د دغه پیښه سورځ پس ډاکټر شکیل افریدی پاکستانی امنیتي ادارو نیولې ده او بیا ورته په قبایلي سیمه کې د قبایلي قانون لاندې د وسلوال سره د مالی مرستو په تور کې سزا اورول شوې ده چې دا غیر رئیسه په جیل کې ده. د ملالۍ بشیر په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
پنځه کاله کېږي چې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په زندان کې بندي دي. پر د لسخت دریځ سره د تړاو تور دی او په درويشت کاله بند محکوم شوی دی. د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د ورور د لیدو هیڅ هیله نه لري او نه هم فکر کوي چې په دې اړه به عدالت وسی. ویل کېږي چې افریدی تر 500 کلونو زیات عمر لري او د درويشت کلن بند په خاطر استیناف محکمې ته د مراجعه به نتیجې پاته شوی ده. د پخوانی مشر جراح ډاکټر شکیل افریدی مدافع وکیل قمر ندیم ازادي رادیو ته ویل چې ورستۍ ځلیل له خپل موکل سره په 2012 کال کې لیدلې او له هغه وروسته له ډیرو هڅو وروسته هم د زندان د چارواکو او کورنۍ چار وزارت لخوا ورته اجازه نه ورکول کېږي چې له شاغلي افریدی سره وویني.
وکیلانو ته لخواغلی افریدی سره د لیدو اجازه نشته. دا هغه ورونو ته هم اجازه نشته. یوازې مېرمنې او اولادو ته اجازه شته چې په زندان کې له ده سره وویني.
د قمر ندیم په وینا پر شکیل افریدی تور دی چې د ممنوع اعلان سوی اسلامي سختاريزي ډلې لشکر اسلام سره تړاو درلود او د هغوی جنگیالیو ته روغتیایي اسانتیاوي او مالی مرستې ورکولې. د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې شکیل افریدی په ایبټ آباد کې د تور جړې پر ضد د واکسینو پروګرام پر مخ وړ. دغه پروګرام د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا اداره کېده څو د سیمې له کورو د ډي این ای سمپلونه ټول کړي او د اسامه بن لادن تر کوره ورسیږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې شاغلی افریدی د سیف د چلډرن ادارې لخوا دغه پروګرام ته ګمارل شوی و، خو دغه اداره له دې قضیې سره هر ډول تړاو ردوي. په 2000 لسیزه کې اسامه بن لادن او د کورنۍ په ایبټ آباد کې د پاکستان پوځي اکاډمۍ ته نږدې اوسېدل پیل کړل. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې یو شمېر څېړونکي وایي د پاکستان پوځي افسرانو د بن لادن د کور خوندیتوب هم کاوه، خو د 2011 کال د مې په 2 نیټه د امریکا دوی هلیکوپټرې د بن لادن په کور کې کښېنستې او دی له خپلې کورنۍ سره د امریکایي ځواکونو تر حمله لاندې راغی. د اسامه بن لادن وژل کېدل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له لویو بریاو څخه یوه او القاعده ته لویه ضربه ګڼل کېږي. له دې حملې وروسته شکیل افریدی د سختریزو سره د تړاو په تور زندان ته ولېږل سو. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې څېړونکي وایي پاکستان شکیل افریدی ته د امریکا لخوا د اسامه بن لادن په وژل کېدو کې د مرستې په خاطر سزا ورکړه او د دې پر ځای چې شاغلی افریدی له بهرنۍ استخباراتي ادارې سره د تړاو په ملي خیانت تورن کړي له سختریزو سره یې په تړاو تورن کړ، ځکه چې د ملي خیانت د قضیې په صورت کې په پاکستان کې د بن لادن د ساتل کېدو خبرې ته پام اوښت. په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو قانون تصویب کړ چې له مخې له پاکستانه د شاغلي افریدی د نویل کېدو پر سر 33 میلیونه ډالر مرستې قطع شوې. د امریکا کانګرس له هغه راهیسې چې شکیل افریدی په پاکستان کې زنداني شوی هر کال پاکستان ته د امریکا له مالي مرستو څخه 33 میلیونه ډالر ګرځوي. له هغه وروسته د شکیل افریدی 33 کلنه د بند سزا 33 کاله ته کم شوه. د پاکستان چاپ ډان ورځپاڼې د راپور له مخې سږ کال د امریکا کانګرس غواړي پر پاکستان فشار زیات کړي او تر دې هم زیاتې مالی مرستې ورباندې قطع کړي څو دغه هیواد شکیل افریدی را خوشی کړي. د شکیل افریدی مدافع وکیل قمر ندیم وایي
فکر نه کوم امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی شي، خو تر پر دې شاته ښایي دوی یو څه وکولای شي.
یو شمیر څېړونکي په دې باور دي چې امریکا ځکه پر پاکستان زیات فشار نه راولي چې غواړي دغه هیواد له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د شکیل افریدی پلویان هم وایي چې امریکا له پاکستان سره د اړیکو شکولو په حالو ځلو کې شاغلی افریدی هیر کړ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی ورزو. سوات په دغه سیمه کې ډاکټر وکیلان وایي چې دا سیمه د یو شمیر مسلو بدامنې او داغې نفس بیا د پوځي عملیاتو له وجې ډیره متاثره شوې ده. په دغه موده کې په عدالتونو کې د خلکو په زرګونو مقدمه جمع شوې دي، خو اوس د هغې لپاره په عدالتونو کې چې امن راغلی دی په عدالتونو کې د وکیلانو کمی دی او له دغې وجې دا مقدمې نورې هم ځنډیږي. په دې موضوع د سوات نظم خبريال نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
د سوات ضلع چې د 15 لکو نه زیاته آبادی لري او د سوات په اوو تحصیلونو کې واړه لوی د سلويختو نه زیات عدالتونه اولسته انصاف ورکول لپاره جوړ شوی دي. په د اړه سوات وکیلانو اتحادیه مشر حضرت معاذ وایي چې سوات کې د فوجي اپریشن روسته د یو قانون تر سوري لاندې هر عدالت ته په خاص شمیره سره مقدمه چلولو امر جاری شوی و، ولی اوس په هغه قانون عمل نه کیږي.
سوات کې چې کوم حالات تیر شوی دي په هغه کې یو فیکټر د کمزوري جوډیشل سیستم هم وو، خو شریعه ریګولیشن 2009 کې دوه اهم خبرې وې چې د سیول کیسز د پارا ټایم فریم ورک وو، د کریمینل کیسز د پارا ټایم فریم ورک وو. 2009 کې ریګولیشن چې راغی او سوات بیا بحالۍ طرف ته لاړو، نو زمونږ د سیول جج سترینت 48 اوس هغه سترینت راغی 2 سیول ججز ته، او دا یو حقیقت دی چې د ججانو کمی د وجې نه وکیلان عام خلک لیټیګنټس د ټولو ته انتهایی تکلیف دی.
یو بل وکیل زړور خان چې د 13 کالو راسي سیدو شریف کې د خلکو مقدمه عدالت کې وړاندې کوي په دا اړه وایي،
یو اوس موجوده چې زمونږ کم سیول ججز دی او کم اډیشنل سیشن ججز صاحبان دي، نو پاغه کې د یو جج سره 700 او 800 کیسونه دي. په هغه وجه باندې موږ ته هم تکلیف دی، زمونږ وکیلانو ته هم تکلیف دی، زمونږ د مشرې دي خلکو ته هم تکلیف دی، او د انصاف د رسایي شیدا په دې کې غیر ضروری تاخير شیدا نو غروان دي. په مصیبتونو باندې موږ لکه د 20 ورځې نه مخکې تاریخ چته نجرا کوله خلک شیدا دا سفر کیږي، زمونږ دا مطالبه ده چې د ججانو دا کمی شیدا د زر تر زر دي.
د منګورې یو سپینګیر اسماعیل خان چې د مقدمه تاریخ ته سیدو شریف عدالت ته راغلی دی، ګیله کوي چې ججان نشته او مقدمه د زنخ کار ده.
یاره ده خو زمونږ د غاله خدا باتر نه کیسونه چالو دي، کیس کوي خو ججان نشته، د ججانو کمزوري ده. که خکې مونږ د ججان نه کی درې دي کسالو ججان دي نور نه ده او غټ سوات.
یو بل مشر بابا وایي چې د کلونو راسمې په عدالت کې مقدمه روانه ده او د ختمې دو نوم ناخلي.
زمانو سوال تخیر مټ نه راپور او غرده نه سپګی وته وای غټ غټ تاریخونه مې کړی دي، او خیرات ته کېنولې په خپل مال ځاله کومه کیس مې کوو د خان بادر سره نصیری.
په دا اړه مو چې کله سوات کې عدالتونو دفتر څخه تماس ونیو، نو هغوی تر مخه سوات کې دا وخت 8000 نه زیاتې مقدمې د زنخ کار دي، او دوی د ججانو کمی په اړه میډیا ته بیان ورکولو اختیار نه لري. خو بیا هم دوی د ججانو کمی ستونزه په خور کې ستر عدالت مشرانو ته وړاندې کړې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
په مومندو کې د ډیورن کرختا نږدې بیزو سیمه کې د غرونو مالکانو او ټیکدارانو د ماربلز ماين یونین په نوم اتحادیه جوړ کړې چې مقصد یې په سیمه کې د دې روزګار سره تړاو لرونکي مزدورانو لپاره فلاحي کارونه کول. په سیمه کې د ورانو ویجاړو سړکونو او ړنګو شو سکولونو او هسپتالونو بیا جوړول دي. شنواز ترکزی یې پاړه نور حال راکوي.
دغه سیمه د ترهګری له وجې زیاته متاثره شوې وه، نو د سیمې اوسیدونکو او د امن کمیټې یو پخوانی مشر ملک سلطان بایزي وویل،
کوم سکولونه خراب دي، کوم خلک شهیدانو بچی دي، کمزورې دي، هغوی ته کوم مزدور په ماربلو کې زخمی شو هغې ته مایزه ورکوي، کوم ملګری پکې مړ شو هغې ته مایزه ورکوي، د هغې خرابات مایزه ورکوي. نور داسې د خیری کارونه چې بیزو په علاقه کې کوم دي هغه به ټول کوي. د بیزو د علاقې چې کوم رنګونه دي او کوم کاروبار دی خلکو
ډیره زیاته. بیا مې د ملک فردوس خان صاحبی سره خبرې وکړې چې هغه په خانقاه غرونو تحصیل صاحبی کې خپل درنګونه لري. ورنه مې وپوښتل چې تاسو په زیارت او خانقاه کې داسې تنظیم چې د عمومي ولس د خدمت تر څنګ سیمه ییز د کانو روزګار ته هم وده ورکړي د جوړولو تابع کړي یا نه؟
الله شو لا ځان د جوړول شو، یا هسپتال شو، سکول شو، نور کوم د غزي خبره د یتیمانو د کونډرنده خلک دې چې هغه په کور کې څوک نشته، هغه بالکل به سړي هغه د مدد لپاره
انشاءالله منګه د سیو یونین یا د سیو تنظیم جوړو چې هغه یو فلاحي تنظیم وي.
مبارز محمد پتور خو بایزو کې د کانو غورونه لري او د یاد یونین یا د اتحادیه جوړونه کې خپل کردار لوبوله. هغه وای چې کوشش وکوي د خپل اتحادیه دایره د ټولي محمد ایجنسی غورونه ته وغځوي.
چې بدرنګونه کې اکثر چې په کمرو کې کار کوي هغه د ثوابي ضلع سره تعلق لري یا ملاګوري. نو کم ځکه موږ ته مجبوري شوې ده چې موږ ته د هغې مناسب کس په مقامي کسانو کې نه ملاویږي، نو بیا موږ کس د بار نه راوستې دی. خو چې په کم ځای کې موږ ته دا پته لګي چې دا مقامي کس کولی شي، هغه موږ ځان سره ساتلیم دي او انشاءالله په روان وخت کې ساتو.
یاد دې وي چې په محمد ایجنسی کې د بایزو غرونه له اوله آزاد و، ولې زیارت غر څو ورځې وړاندې آزاد شوی. اوس ترې کاروباریان کاڼي کارخانو ته راوړي او کارخانه دار مزدوران او مالکان خوشحاله دي. خو دغه تنان وایي چې که د نورو غرونو مالکانو اتحادیه هم جوړه شي نو امکانات دي عمومي ولس ته هم ترې ډېره فایده ورسي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. تاسو د نن ورځې اخیری خبری غړی ته غوږ یی چې پکې نیمایي ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
نن په بنو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د چین او پاکستان اقتصادي کوریډور منسوبې نه بعد د بنو خلکو ته ګټې ورسیږي. وزیر اعظم نواز شریف نن د بنو د ورسني سفر پر مهال د بنو 500 یونینز کونسل ته د ګیس ورکولو، د بنو ایرپورټ د توسیع په لکه مروت کې د یونیورسيټي او پاسپورت دفتر او سړکونو په ګډون د یو شمېر منسوبو پرانیستا وکړه. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه کې د خبر پختونخوا د حکومت لپاره به هر قسمه اقدام وکړي. تیر ورځ په پیښور کې د صوبایي سمله د پارلماني مشرانو غونډې نه پس پرویز خټک زیاته کړه که چېرته د ظلم مرکزي حکومت ویته د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه سمه یقین دهاني ورنکړه، نو دوی د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره هر څه کولی شي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د امریکا د راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند مخکخ کاندید ډونلډ ټرمپ د سرګندونو په جواب کې ویلي دي د ډاکټر شکیل افریدی د راتلونکو پریکړه باید پاکستان حکومت او عدالتونه کوي. د لغرست د چتیرونه خغلی ټرمپ د امریکا یو ټلویزیون فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي وو کغه ولسمشر منتخب شو نو په دوه منټو کې به ډاکټر شکیل افریدی له پاکستاني زندانه را خوشی کړي. د پاکستان حکومت اپوزیشن ګوندونه د پاناما اسنادو د پلټنو په اړه په غونډه کې د وزیر اعظم نواز شریف ته مستفی کېدو په خبره رضانه شول. د پرونه په اسلام آباد کې د غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند غړي کمر زمان قاهره رسنو ته ویل چې په دې غونډه کې واسي په دې خبره اتفاق وشو چې باید په پاناما اسنادو کې راغلي د ټولو کسانو احتساب دی وکړل شي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې په هیواد کې خبریالان ډېر په سختو حالاتو کې کار کوي. نن د رای ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت سره د خبریالانو ټولنې مشر امین یوسف مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې اوس میډیا ته د بیان ازادي نه ده ترلاسه. الته د اذربایجان کې د خبریالې خدیجه اسماعیلو ته به نن د ملګرو ملتونو د بیان ازادۍ جایزه ورکول کیږي او د شام لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نن ماسکو ته سفر کوي.
انیس اجمل درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس پام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبريالې رابعه اکرم خان د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
دان ورسپانه خپل ادارې کلی کې په ملکی او نړیوال سطح د خصو کامیابیانو د غي د حصي کردار په اړه د کراچي په یو هوټل کې د واو فیسټیوال یا د نړۍ د خصو یو د سترو شو چې بریټیش کونسل او لندن سافت بانک په مرسته انتظام شوی وو. ادارې په وینا چې په 1300 کې ځین ملکونو کې د سنفي برابرۍ په اړه د کار باوجود اوس هم د نړۍ د خصو لپاره د برابرۍ په بنیاد ځینې شته. ادارې لیکي ترکه کوون کې ملکونو کې سنفي برابرۍ یا مساوات په اړه خندونه شته، خو ترکه یافته ملکونو کې هم د خصو د برابرۍ حقوقو کې څه پرمختګ نشته چې څنګه یې امید کېدو. ادارې زیاتوي په ترکی افته ملکونو کې د دې یو مثال دا دی چې د سړو غونډې ورته د کار پسې کې یو شان تنخواګانې نه ورکړي کیږي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان کې خزې به اختیار جوړولو لپاره هم چیلنجونه شته. په تیرو کلونو کې ځینې بلونه هم منصور شول، خو پاکستانی ټولنه کې اوس هم د خزو حقونه رد کړي کیږي. په کار ده چې داسې اقدامات چت کړی شي چې چرته خزې خجوند تیرولې شي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د ملک مختلفو برخو کې د ګرمۍ په زیاتوالي کې اضافه شوې ده او سينو پنجاب صوبې کې درجه حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ پور رسیدلی دی. ادارے سیاتوی دے گرمی سیاتوالی لبو چی لوڈ شیڈنگ ہم سیوا شوی دی او دے لڑکی اولس پا سڑکونو ہم راوتی دی. ادارے پا وینا چی دا موسمیاتو دا محکمی مطابق پرا روان ورسو کی ادر چی حرارت دا سیاتی دو امکان دی نو پا دا سی حال کی لوڈ شیڈنگ کول دا مسمت ور دی. ادارے لکی دا لوڈ شیڈنگ لبو چی دا ابو بحران ہم پیدا کی گی اولس دا ابو پا تر لاسا کولو کی دا مشکلاتو مخ دا خبر داوی چی حکومت بجلی جاری ساتلو لپارا دا بجلی ورکون کی ادارے پابند کړی. ادارے اخری کلی کی دا اوڑی پا ورسو کی کارخانو لا پکار دا چی خپل کار پریک دی زکا چی دا پا لویا پیمانا تاو پیدا کوی او پا اولسی کچ دا آغا حالاتو استعمال کم اول پکار دی چی آغا گرمی سیوا کوی.
دا سیمی حالات او دا نڑی مطبوعات.
وال اسٹریٹ جورنال لکھی د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وجنی 15 کال پوره شو. په دغه ورځ د امریکا استخباراتي ادارې CIA د ټویټر د لارې د دغه پیښې په اړه ځینې معلومات خپاره کړل. بلخوا نیویارک ټایمز لکھی دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي عسکرو د افغانستان په کندوز کې یو هسپتال په نښه کړ، بلکې د نوړاندې هم داسې پیښې شوې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د فرخنده اسد نورو.
وال اسٹریٹ جرنال لکھی په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژنې 15 کال پوره شول. د امریکا استخباراتي ادارې CIA د خپل ټویټر اکاونټ له لارې د 2011 کال د مې په میاشت کې د بن لادن د وژنې په اړه ځینې معلومات خپاره کړ. په هغه وخت کې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن په ټوله نړۍ کې یو داسې ترهګر ګڼل کېدو چې امریکا یې په لټه کې وه او غوښتل یې د هغه په اړه معلومات پیدا کړي. په امریکا کې د 11 سپتمبر ترهګر حملې چې په کې سناسه 3000 سان بجل شوی وو، د امریکا په کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ کې ډیر بدلونونه راوستل او CIA په پاکستان کې د اسامه په پیدا کولو کې مرکزی کردار وبلوبو. د CIA ویان وای دغه د دوی لپاره یو ډیره لوی کامیابی و چې بن لادن یې پیدا کړ او بل اخر وی واجه. هغه وای دوی دغه سپیخې په 15 کلیزه هغه ټولو عسکرو ته مبارکي وای چې په دغه عملیاتو کې برخه اخیسته و. وال اسٹریٹ جرنال لیکي CIA په دې اړه نور معلومات نه دي خپاره کړي چې څنګه دوی د غزای ته ورسېدل او آیا دوی یوازې استخباراتي معلومات ورکړي او کنا څو نور مرسته هم په دې لړکې کړې ده. خو CIA بیا وایي دوی یوازې استخباراتي معلومات امریکا ځانګړي ځواکونو ته ورکړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي عسکرو د افغانستان په کندوز کې یو روغتون په نښه کړ او په دغه کې د روغتون عملی او نورو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دویم نړیوال جنگ کې هم امریکا د سویټزرلینډ په ځینو سیمو کې بمباري کړې وه چې ډېر نقصان یې رسولی وو. کله چې په زیوریخ کې په هغه وخت کې بمباري وشوه نو سویس چارواکو پر دغه سخت احتجاج کړی وو چې په نتیجه کې د ځینو عسکرو کورټ مارشل هم وشو. خو اوس چې کله د کندوز د پیښې پلټنې وشوې او کم 14 کسان د دغه پیښې سیموار وګرځول شول نو ځینې خلک بیا وایي د امریکا لخوا د دغه 14 کسانو خلاف پوره ګامونه وانخیستل شول. د امریکا مرکزی کمانډ بیا وایي دغه پیښه کستن نه ده شوې، بلکې په دغه وخت کې داسې نور وجوهات وو چې له وجې دغه پیښه مخې ته راغله، نو ځکه د دغو عسکرو کورټ مارشل نه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په افغانستان کې د بهرنو ځواکونو ماموریت وایي د معلوماتو په برخه کې به افغان ځواکونو ته لا ډیر تربیت ورکړي. د غژمنه د تعلقاتو په برخه کې د ماموریت مرستیال د دوشنبه په ورځ په کابل کې له ځینو افغان امنیتي چارواکو سره په ګډه ناسته کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د ملي شورا ځینو غړو او عامو خلکو د هیواد په استخباراتي ادارو سخت نیوکه کړې وي. تفصیل کابل د محمد حدیث پردیس پر رپورٹ کې.
د قاطع ماموریت یو جنرال وایي چې افغان ځواکونه د استخباراتو په ځانګړي توګه له بی پیلوټه طیارو څخه د معلوماتو د راټولولو په برخه کې لا هم ډېرې روزنې ته اړتیا لري. د ارتباطاتو په برخه کې د قاطع ماموریت قومندان چیرلی کلیفن د دوشنبه په ورځ له ځینو افغان امنیتي چارواکو سره په ګډه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې دوی به د استخباراتو او کشف په برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړي. دی وایي افغان امنیتي ځواکونه ښه استخباراتي وړتیا لري، خو زموږ لومړی اقدام به د استخباراتي معلوماتو د څارنې او پیژندنې په برخه کې د دوی د روزنې ورکړه وي، په ځانګړې توګه د بی پیلوټ الوتکو په برخه کې چې د عقاب سترګې په نوم ده. په افغانستان کې د ناټو ماموریت له تغییر وروسته افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په میدانونو کې په یوازې ځان د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې ورخ کېل شول، او دغه ځواکونه د استخباراتي او هوایي ځواک په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شول. که څه هم په افغانستان کې د ناټو قاطع ماموریت یوازې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او له دغه ځواکونو څخه د ملاتړ په برخو کې متمرکز دی، خو وروستیو ناامنیو د ناټو چارواکي اړ کړل چې بیا د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ملي شورا یو شمیر غړي عوام خلک په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو وروستیو بریدونو ته په اشاره سره وایي چې د هیواد په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي دولت وزیري که څه هم تر یو بریده دغه ستونزې مني، خو وایي د 2018 کال په پیلېدو تر ډیره دغه ستونزې حل شوي او دا مهال افغان امنیتي ځواکونه له پوره وړتیاو برخمن دي.
د استخباراتو او د کشف په حق لاندې د افغانستان په وسلوال پوس کې ډېر پرمختګ شوی دی. د استخباراتو په نتیجه کې تاسو وګورئ په هلمند کې په نوزاد، نادلی، نهر سراج، گریش په دې ټولو ولسوالیو کې مونږ د دښمن د منځ نه بندیخانی ونیولې او بندیان مو راخوشي کړل. دا د استخباراتو انکشاف دی. زموږ
ښاغلی وزیر زیاته کړه چې اوسمهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د افغان ځواکونو 22 عملیات دوام لري. نوموړی وایي چې د افغان ځواکونو ډیری لاسته راوړنې د استخباراتي سرچینو او معلوماتو پر اساس ترلاسه شوي دي. په وروستیو کې د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې ځینو امنیتي چارواکو وویل چې د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په باب له دوی سره لوړاندې استخباراتي معلومات شریک شوي وو. د ولسي جرګې زیات شمېر غړي انتقاد کوي چې د دقیق نظارت نه موجودیت او د استخباراتي معلوماتو سمه نه پیژندنه د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د مخنیوي په برخه کې لوی ستونزې دي.
بلخوا د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼه ریپورت ورکوي چې په افغانستان کې القاعده بیرته فعال شوې او دغه ډله د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره خپلې تجربې او مرسته شریکوي. ورځپاڼه زیاتوي چې د القاعده وسلوالو طالبانو او داعش اوسنیو فعالیتونو ته په کتو سره داسې ښکاري چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زر ختم نشي. د ریپورت نور تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
د برتانی انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا استخباراتي اداره سیایې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې 15 تلین المانځي، خو القاعده یو ځل بیا په افغانستان کې خپلې ریښې کوي. د ورځپاڼې په وینا امریکایي چارواکو د القاعده د زیاتېدونکو شتون رپورټونه رد کړي وو، خو دغه انکار اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستیال مشر میجر جنرال جیف بوکنن په اقرار بدل کړ. نوموړی وایي که تیر کال ته وکتل سي نو د استخباراتي ادارو اندازه داوه چې په افغانستان کې شاید القاعده د غړو شمیر د 50 او 100 په منځ کې وي. خو د پوینا دوی د کندهار په شوراوک ولسوالۍ کې یو کیمپ ومند چې یوازې دلته تر 150 زیات القاعده غړي ول. د انډیپندنت ورځپاڼې په وینا د دې کیمپ د نیولو لپاره د امریکایي ځواکونو چې ورته د هوایی ځواکونو ملاتړ هم ترلاسه و دو ورځې ولګېدلې. د القاعده د دې کیمپ رقبه تر 1.5 مربع کیلومتره کما نه وه. ورځپاڼه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي حواله ورکوي چې وایي القاعده ډېره زیاته فعاله ده او دوی د یوې لوی حملې تیاری کوي. د ده په وینا القاعده د پردې شاته له نورو وسلوالو شبکو سره مرسته کوي او ورسره خپل تجربه شریکوي. د شاغل ستانکزي په وینا القاعده خپل فعالیتونه ډېر نه پډاګه کوي، خو دا یو ډېر لوی خطر دی. انډیپندنت پر مخ لیکي د ناټو تازه ارزونه وایي چې د القاعده جنگیالي تر شلو کمو ولایتونو کې فعال دي. ورسپانه زیاتوي چې شایي په افغانستان کې تشدد ډېر ژر ختم نسی، دا ځکه چې القاعده، طالبان او داعش درې واړه د سش کال په پسرلنیو عملیاتو کې برخه اخلي. د انډیپندنت په وینا داسې ویره ده چې هغه سیمه چې د یاغیانو په کنټرول کې ده کیدای سي یو ځل بیا په یو بهرني هیواد کې د حملې د پلان جوړونې لپاره استعمال سي. د ورځپاڼې په خبره مغربي هیوادونه شایي وویني چې له افغانستان مخ اړول په یو ډیر لوی قیمت تمامېږي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس هم درته د لطیف ننګرهاري په غږ کې دغه کلام اورو.
پورتکی گی دا وان با بچو خونځې دے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خونځې دے دفان بچو خونځې دے دی وطن کم دے بس دی وطن کم دے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خونځې دے دفان بچو خونځې دے
د مشال ریډیو خبرونه ته او غوږی. نن په ټوله نړۍ کې د صحافت د ازادۍ ورځ نمانځل کیږي. په دې حواله باندې زمونږ همکار اجمل اند د افغانستان د اطلاعاتو د وزارت د وزیر باری جهانی سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته پک شو.
یو مو د ژورنالیستانو څخه او د حقوق دانانو څخه د رسنیو مثلا د چار کمیشن منستر اوري دي پر مثلا د ټولي زره سند یو د جواز کمیشن منستر اوري دي اگر از مو اطلاعات ته د لاسرسي یو کمیشن جوړ کړی دي هغه په خپل هم د تجربه استان سره د رمست کوي د لیکوالانو سره د رمست کوي د راز مو د لیکوالانو او د خبريالانو د راز د هنرمندانو د حمایت لپاره دا د اکوزامو د ډیر زیات وړوندو چې اته چنده لاس چنده اته دوه چنده پورې شي یو لای حاصل چې کړی دا هغه د غړي په اډیه په وزارت کې ته پراغه باندې کار کوي او کله چې منزور شي ما سره په خپل شخصا جرات پام چې مور یې ژمنه کړې ده چې هغه به ژر تر ژره تشکیل وي او د ژورنالیستانو د ګواکې اطلاعات وړاندې وزارت په ژورنالیستانو او د لیکوالانو او د مترجمینو د حمایت په یو مرکز باندې بدلیږي. شل دوه ویشت کتابونه په دې وکال کې چاپ کړي دي.
جهاني صاحب، تاسو د رسنیو د څار دی یو کمیسیون یادونه وکړه. د دې کمیسیون په اړه کړه ته وایي دا څه ډول یو کمیسیون دی او په رسنیو څه ډول څارنه کوي؟
هغه کې ډېر تکړه ژورنالیستانو او حقوقدانانو کې برخه لري، نو دغه د رسنیو د خپل سری د مخنیوي لپاره دا کمیسیون هغه دی چې شکایتونه تر رسیږي او هغه شکایتونه بیا کېږي د فتحانو حکومت او تر څېړنو وروسته هغه واغه خپلې مراجعات د اوبو خلکو شکایتونه رسیږي. که چېرې مثلا دا بېخي حقوق شوي نو هغې خبره امکان لري څارنوالۍ ته ورسېږي چې هغه دې تاکلتور د وزارت کار نه دي، بلکې هغه د کمیسیون کار دی، هغه د کمیسیون کار هم نه دي، بلکې د دوه ځې صلاح مقاماتو چې دغه د شکایتونه چې تاسو خبر دی چې افغانستان کې خو مطبوعات ازادي په دونه لږ وخت کې دغونه ازادي په جهان کې نه ورغلي. په افغانستان کې یو دم د مطبوعات ازادي راغله، خلک د ازادي سره بلد نه و.
دا و د افغانستان د اطلاعات وزیر باری جهانی چې د صحافت د نړیوال د ازادۍ د نړیوالې ورځ په مناسبت یې زمنګ د همکار اجمل ان سره خبرې کولې. بلخوا نن په خوست کې هم د رسنیو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د دې دستوري ویناوالو په ځانګړي ډول د سیمه ییزو رسنیو په مالی مشکلاتو خبرې وکړې و اندېښنه څرګنده کړه که چیرې حکومت او مرسته کوونکې ادارې د دې رسنیو د مالی ملاتړ لپاره لازمه پاملرنه ونه کړي نو ممکن ډېره برخه یې د منځلاړه شي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل راکوي.
د خوست د هوش می رسنیو مسؤلین او د بیلابیلو ملی او نړیوالو مطبوعاتو خبریالان د محلي رسنیو د مالی سرچینو په کمیدو اندېښنه څرګندوي او وایي کچېرې د مالی ملاتړ لپاره برنامه جوړی نشي نو ښایي ډېرې د سقوط له حالت سره مخامخ شي. دوی چې د دوشنبه په ورځ په یاد ولایت کې د مې د دریم یاد رسنیو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې راټول شوي ول پر وخت معلوماتو ته د نه لاسرسي په ګډون د رسنیو مالی ستونزې او د حکومت لخوا د رسنیو د خبریالانو د روزنې لپاره د پروګرامونو نشتون هغه زیوبدلی چې د رسنوی خبرنیس کیفیت اغیزمن کړی دی. لیکوال او ژورنالیست زید شانګار مشاد رودته د ځای رسنوی زین ننګونی داسې پوغت کوي
د رسنوی د اعلاناتو مارکیټ چې دی هغه په کابل کې ازینو محدود د میډیا مافیا پلاس کلری چغوې په خپل نفع دی غین استفاده کوي. زیاتره رسنوی مسلکی کارکونکو لکه څډول چې لازم ده دوی نشي کولای چې وای تماش ورکی او بل ستونزه ده چې دولت په خوښ کې رسنیو سره نه په تخنیکی نه په مالی او نه د ټریننګونو او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې هیڅ ډول مرسته هم نه ده کړې.
په خوست کې دا مهال درې سیمه ایز تلویزیونونه نه سیمه ایز رادیوګانې او ګڼې چاپي رسنۍ خپرونې لري. د یوسف منګل په نوم یو ځای خبریال وایي
تقریبا په یوه رسنۍ شل دېرش کارکوونکي کار کوي چې په دغو کې پنځه کسان تماشا ورکوي ډېر به وي د پنځه ویشت کسان بېماشه کار کوي ورسره.
په وروستیو کلونو کې یو شمېر رسنۍ بېوزلو او زیانمنو خلکو لپاره د مرستې د راټولولو ځینې ځانګړې خپرونې چمتو کوي چې تر ډېره بریده یې پایلې ګټورې تمامې شوې دي. دا ډول یوه خپرونه په خوست کې سلطان محمود خیر خوا چمتو کوي. دی وایي
که چیرې مطبوعاتو رسنۍ دقیق خپل مسؤلیت وپېژني ډېر خیر خلکو ته رسیږي. زه هم یو له مطبوعاتو یو جوزیم یو غړیم چې تر دې دمه مې یو خیریه خپرونه لرم د مظلومې سلګۍ په نوم سره څلوېښت میلیونه افغانۍ مرسته مې کړې ده. دا مرسته له ولس نه مې ټوله کړې ده ولس سره مې کړې ده.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد رباني وحدت لمانځغونډه ګټوره بولي وایي چې دا ناسته نمایشي نه وه بلکې په دې دستوره کې د رسنیو عیني مسایل وڅېړل شول او که چیرې د رسنیو چلوونکي په پام کې ونیسي نو خپله وجیبه به یې په ښه توګه سرته رسولې وي.
که چیرته د رسنیو مسؤلین په نننیو خبرو باندې عمل وکړي زه باور لرم چې د رسنیو اغیز به نور هم پیاوړی شي. هیله مې دا ده چې د رسنیو مسؤلین د افغانستان د ټولنې دغه د اسلامي او نور منل شوي ارزښتونو په چوکاټ کې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي.
یاد دې وي د مې دریمه یاد رسنیو نړیواله ورځ په لومړي ځل په 1991 زیږدیز کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس له لارې رسمي شوه او په 1993 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع لخوا په تصویب ورسیده او له هغه ورځې را په دې خوا هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د رسنیو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خوست په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږی چې پکې درته د نن ورځې د خبرونو اخیری خبري غړی وړاندې کوو. دا وخت د دې اخیری غړی اخیری ریپورت ته ورزو. په خیبر پختونخوا سواد کې د شنګله ضلع چې ده په ملکن ډیویژن کې شنګله ضلع شامل ده. په دغه کې هر کال په پسرلی کې د امن مشاعره کېږي. څکال هم د تیر اتوار په ورځ دغه مشاعره جوړه شوې وه چې زمونږ خبریال خالد خان هم ورغلی وو او د ریپورت کې حال راکوي.
لکه د تیر کال په شان د خیبر پښتونخوا لری پرتی او غریزه سیمه د شانګلې په دیدل کلی کې د امن په نوم د پښتو دغه مشاعره جوړه شوې وه چې د سواد، شانګلې، تورغر، بونیر او د خیبر پښتونخوا نور سیمونه راغلي شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د شانګلې او د تورغر دنګ غرونو په مینځ د باسین په غاړه یو ولاړه کشته کې د دغه مشاعره سټیج جوړ شوی او بیا د سین په غاړه ورته شمیر ځای خلک او میلمانه ناست وو او هر شاعر با دغه د کشته باندې جوړ سټیج ساتلو او خپل کلام به وړاندې کولو.
او هغه لکه چې ترند حسین ویری دبا چې ډاډ میکړه او خپ حوصله شونو لمبه شو. زما زړه چې پخپل وینو سور شو نو تنور شو.
دا دغه مشاعره یو منتظم د دیدل کلی اوسیدونکو عباد الله خان د مشاعره په حق له مشال ریډیو ته ویل.
مشاعره چې دا هر کال موږ د سپرلی په موسم کې کوو چې دلته سپرلی وي، هر طرف ته ګلونه وي او خیستګان وي. نو په دې کې موږ پوره پښتونخوان سواد صوابۍ چار صدا تقریبا 100-150 شورای کرام راځي او دلته کې راغله پر اباسین په غاړه تنظیم شي.
په مشاعره کې د پښتو پیژندلو شاعرانو نه پرتله د سواد، شانګلی، بونیر او تورغر نوی او زلمو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل چې په پنډال کې خلکو ورته ښه ډاډ ورکړو. د سواد یو ځوان شاعر خپل کلام سدارنګ وړاندې کړو.
غم دې خپل حال یې ونه شوی دی، زړه کې د ساتلو نه وتلی دی. ورشه پسې دغه سړی غلې کوي، د داورېدل نه وتلی دی.
د امن په نوم را بلل شوی د دغه مشاعرې ښکلا د خیبر پښتونخوا پیژندل شاعران لکه اقبال شاکر، ګران ابشار او منصور او چې دا اوریدونکو په فرمایش به خپل شعرونه به طرز هم وورول.
او د دې سړی د یاره وکه او د او پیژنې د دې سړی نه یار وکه او دیو پیژنې. دا چې زموږ میاس کې پشال لکه ماشوم ولاړ وي او زما دشمن دومره چالاک دی چې بمړ می اوم کی. د جنازې په وړاندې سب کې بمې اوم ولاړ وي.
دا یادونه ده چې دغه د سپرلی په نوم مشاعره په 10 اپریل جوړه شوې وه، خو بیا په شانګله کې د بارانونو او سیلابونو په وجه د مئی په لومړۍ نیټه په دیدل کلی کې وشوه، چرته چې مشر میلما د ارواحات اجمل خټک فرزند ایمل خټک او د دغه مشاعرې قربه د سواد سردار زیب او چې ډېر په ښکلي انداز او په درناوي به هر شاعر سټیج ته رابللو. خالد خان، مشال ریډیو،
پېښور. دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د نن ورځې خبرونه سر ترسیږي، خو دومره وخت لرو چې انیسا اجمل په کتاب ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
نن په بنو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د چین او پاکستان اقتصادي کوریډور منسوبې نه بعد د بنو خلکو ته ګټه ورسیږي. وزیر اعظم نواز شریف نن د بنو د یو ورځني سفر پر مهال د بنو 15 یونین کونسل ته د ګیس ورکولو، د ایرپورټ د توسی په لکه مروت کې د یونیورسيټي او پاسپورت دفتر او سړکونو په ګډون د یو شمیر منسوبو پرانستا وکړه. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه کې د خبر پختونخوا د حکومت لپاره به هر قسمه اقدام وکړي. نو مولي د خبره تر اوسه په پیښور کې د صوبایي سملې د غونډې وروسته وکړه. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان د امریکا د راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند مخکخ کاندید ډونلډ ټرمپ د سرګندونو په جواب کې ویلي دي د ډاکټر شکیل افریدي د راتلونکو پریکړه به د پاکستان حکومت او عدالتونه کوي. دا لغرست ده چې تیرونه خغلی ټرمپ د امریکا یو ټلویزیون ټلویزیون فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي وو کغه ولسمشر منتخب شو نو په دوه منټو کې به ډاکټر شکیل افریدی له پاکستانی سندانه را خوشی کړي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې په هیواد کې خبریالان ډیر په سختو حالاتو کې خپل کار کوي. الطافان ولسمشر وایي ټولې دولتي ادارې باید له خبریالانو سره د څېړنیزو راپورونو په چمتو کولو کې لازمه همکاري وکړي. د آذربایجان قیدی خبریالې خدیجه اسماعیلو اتبا نن د ملګرو ملتونو د بیان ازادۍ جایزه ورکول کیږي. نوموړي ته به دا جایزه په سختو حالاتو کې د بیان ازادۍ لپاره د کار کولو په بدل ورکول کیږي. هغه د ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټی خبریاله ده. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی نن ماسکو ته سفر کوي. نوموړي به په شام کې یو ځل بیا د امن بهیر او ډزبندۍ لپاره د نورو ګامونو پورته کولو هڅې وکړي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدلې. امید ده چې خوښي شوې مو وي. سبا سهار په 9 بجې بعد سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. زه بنور شاه زما همکاران انیس اجمل او جوناتن درنه اوس اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او بهدوسی.